درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیا مهربانه را په سپیشل نام السلام علیکم کی هیله میومنی ترنو زکونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چاري به مو ښه پرمخ سي. ترنو زکونکو د تاریخ مسمون دریم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوست سره مو ساتل څخه ګټه واخلي. د نن زکونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دوري او د تاریخ څخه وړاندې دوري دی. تاسو په کتاب کې دریم لوست دی اومه او اتمه پاړه ده. په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو بل سره تړلي دي. تاسو هڅه وکړئ چې د هر درس په کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي هغه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم څخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلوو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړني لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوو لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره وه بلې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوې دورې موږ په تېر لوست کې ویلي وه. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږم انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښ څخه شروع کیږي او د لومړنیو مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلې وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنې د انسان او بشري ټولنې د پیدایښ سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنې لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. تاریخ پوهان د هر څه نه و، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنې کله چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنې تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنې کله چې لیک او لوست رامنځته شول په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل شول، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنې تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډېر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې، یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه کلونه تیر سوي دي د ځمکې پر مخ باندې چې دوی هغه ډېر ساده ژوند څخه راوتلي دي، د مدنیت عصر ته داخل سوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر سول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر سوي دي، زرګونه کلونه چې تیر سوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیر زموږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوجده دوره په مختلفو دورو باندې ویشل دي، یعنی کله چې انسانان او بشری ټولنه د لیک او کتابت لمړني مدنیتونه پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوجده دوره ده، یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شول، پر انسانانو باندې تیر شول تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوجده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانۍ دوره یا ډېر پخوانۍ پیر د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د سټون ایج په نامه یادیږي، او دې ته د سټون ایج نوم ورکړی دی، ځکه په دغه مهال کې انسانان چې وه هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه چې دوی ګټه اخیستل هغه ټول د ډبرې څخه جوړ وه. یعنې انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او سمڅو کې اوسېدل، یعنې ډېر ساده ژوند یې و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ وه. که د دوی مثلا لوښي وه یا د دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی، چې دغه دوره یو ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي چې کله دا دوره پای ته رسېږي. په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل، دوی به د څاروي له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د دونه د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول، د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول، چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخ بیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی، یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګي د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او سمڅو کې نه اوسېدل، دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول، او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود، یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. درېیمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل، یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول، چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنی د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صنعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوي، نه په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وو. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دې کې رواج وه، یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله، چې یو ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وو. دا هم د درېیم عصر یا د اوسپنې عصر وو. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلې دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلې دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنې کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنې 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي، بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنې منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنې د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د اتلسمې پیړۍ څخه یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې ترڅنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنې د تاریخي زمانو دغه ویش دي دا یوازې یوه بېلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیاته پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوې دي او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ منځنۍ نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو وپېژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په درېیم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویله چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسېږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسېږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونه ته رسېږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسېږي یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پېژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپېژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی به په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنۍ او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر موږ ویلې یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنې ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو او دا لومړنۍ ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه. په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه ته تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که ته حالات وو، که هر څه ودی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ وو چې هم هغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ وینو انسانانو په صنعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت وو. بیا موږ هم ویل چې تاریخ پوهان د لرغون پیژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ باندې ویشلې ده یا هرې ویته دغه نمونه ورکړي دي. موږ ویل چې لومړنۍ پیړۍ د 3000 کال په خاطر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پیړۍ، د منځنۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پیړۍ، او د نوې پیړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پیړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پیړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پیړۍ کې اوسېږو، هڅه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، د پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بل پوښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي. د اوسپنې د زمانه انسانانو کوم دندې درلودې، د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کوم دندې درلودې، څه په کوم کارونو باندې دوی بوخت وو، او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شیبه راسره مل اوسېدلې اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چای.
اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میمونه در نوزده کون که هیلی در چرو غاو جورو سی او وقت مو تر دیمه حالا پا خیره رسولی وی تاس طول تا در اتم طولگی تاریخ مزمون در ایم لوست شراخ لاست ویم نن مجو تاس خپل در ایم لوست پیلوو چی موضوع مو در افغانستان حالا تا واسیانو پا دوره کدی نهما او لسما پانه ده در تل پچیر هیلی لرم چی دل وست را خیرنیشی بورا سرما لوسی او در نن ورزی در موضوع سخه گاتا واخلی در دیتر سنگ پا دی هیلی چی در تیری ورزی کورنی دن در مزده کردی وی حقا با مجرا کردی وی او انن ورزی درس ته په پوره چمتووالی سره تاسو حاضر سوي اوسئ. تیر ورځ مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاڅون په هکله وپوهېدو. ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده. د امیر پولاد او امیر کروړ په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل. او د لوست په پایله کې تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و او د دې ترڅنګ د همهغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کروړ ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه. نو درنه زده کوونکو دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر سوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه. لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنهو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. د دې لومړنی حجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نرمې وضعې حالات څخه خبر سول نو په یو سلو نهم سپوږمیز کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نرم حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په یو سلو نهم سپوږمیز کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالفه ول، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته سوي وه د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلود. نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په یو سلو د دېرشم سپوږمیز یا اووه سوه یو پنځوسم سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه پنځه سوه درویشت کاله وه چې په پایله کې په شپږ سوه شپږ پنځوسم کال کې دوی دغه خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په هکله چې موږ عباسیان پیژندل. چې عباسیان د زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمي څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړني هجری پیری څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت درامه وزلري افغانستان، نو په یو سلو نهم سپوږمیز کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودې، د هغو مخالف وه، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په یو سلو د دېرشم سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه پنځه سوه
دروشت کالوه او په پای کې په شپږ سو شپږم سپوږمیز کال کې د خلافت د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د بسنه په حق وپوهېدو راځو برمکیان پېژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدي د هغو د اولادې څخه دی چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و. او دغه برمکیان چې دي هغه هم د ده اولاده دي. د دې کورنۍ هغه ډېر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او د نفوس خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لورې د عباسي خلیفه مهدي له لورې د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي. چې بیا د وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنې کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه ده ته په لاس ورځي. او دی د خپلو دوه زامونو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1300 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلی دي. همداراز ابو معشر جعفر بن محمد بلخی مشهور ریاضی پوه چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي. او بشار بن برد تخارستانی و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخی یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي. او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان وپیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همداراز عباسي کورنۍ د لومړنۍ هجري پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي او کله چې دوی په خبرې شي د افغانستان حالات نارامه دي، دوی خپل داعیان او مبلغان په 1900 سپوږمیز کال یا 1920 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي. او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان، د خراسان خلکو چې هغوی د ځینې عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودې، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1320 کال کې دوی خلافت ته رسیږي. او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1530 کاله وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي. او خپله برمک چې و هغه یو روحاني و او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد تبرمک زوی دی چې د منصور عباسی د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدي لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي په هغه دوره کې دی د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي او د خپلو دوو زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د هغو له جملې څخه یو محمد احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و، چې دوی په ریاستو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه و چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برت خراستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیه په همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي، او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سئ په درس باندې ښه وپوهېږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهېږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و. د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. ورپسې برمکیان څوک و. برمکیانو په حق له هر معلومات چې تاسې د همدې لوست څخه زده کړې وي موږ دلته د برمکیانو په حق له وویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې حق له هم تاسې معلومات ولیکئ، درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربان او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنې درنو زده کوونکو هلی د چروغ او جوړ اوسي وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاس وایم هلی د چین نن ورځ هم د لوست را خیره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده د دې تر څنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان ړندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلنه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر په تنګ راغلي و دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي ځینې کارونه کوي مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل دورور مخالفین خپل دغه ورور مخالفین چې هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شینواری وو چې موږ په تیر لوستونه کې ویلو وه شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شینواری له خوا هغه ړندیږي بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي نو خپل ورور شاه زمان د بنده خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان ړند کړی وو عاشق شینواری هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع سر ته رسوي هغه د بارکزی په د بارکزی د وړونو په خپل کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځانته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي ترڅو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده شاه شجاع خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندومک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني او خپل شاه شجاع چې وو هغه یو فرهنګي سړی و د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه یې هم ویل د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند این بلبل از فراق چمن گریه می کند تا دل سفر گزید به چین دو زلف او قربت کشیده بحر وطن گریه می کند دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې د ویلی و نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه خو د شاه محمود په واسطه باندې د په ګندومکه ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي زه وایم چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ سره ډول ودا چې د دویم ځل لپاره د واک ته رسیږي شاه محمود په دې باندې بریالي کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پوري کوي چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځید شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډیر زیات نفوذ درلودي خوارزواکي درلودي د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي همدارنګه قدرت ته د رسیدو څخه پرته نور ټولنیز مسالې هم وي چې دا خبرې د شاه محمود د دښنه لامل ګرځېدلې وي او د بیا خپل ځای کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غش اخیستلو باندې لاس پورې کوي چې دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی او د دغه بلوا د مهمو محرکو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان نموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په شهر کې شاه محمود غزنی په لور باندې شاتګ ته اړ کړ. شاه محمود یې دې ته مجبوره کوي چې دی شاتګ وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د ده د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتیږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 کال کې پای ته رسیږي او د ده واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1415 کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړي ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل زامن باندې ګماري، وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلی او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځیدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوی چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دا دنده درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وعدې پر کولو سره پر سکانو باندې د یرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د 10000 سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د وزیر په لیدو سره د مجبور سره شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1316 کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي سو. نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند دي چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنس د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارې کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولیږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پراتګ باندې ډیر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تشسي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درتګ بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګ کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي، یعنی د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو دی د خپل يرغل مخکښ وګرځول، یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1318 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړ. دی چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوايي چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړي ځل لپاره څه ډول و.
پر افغانستان د انګریزانو لومړی یرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره وه. دغه مفکورې د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله. یعنې د دوی هغه اصلي مفکوره، اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا وو چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې وه. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپلې اړیکې ټینګې کړلې او د 1893 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډېر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراري سړی په توګه هغه بې واکه و او کوم خاص واک یې نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، دیرجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه دوراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړی استازی مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1893 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کنداري وړونه مایوس سول او بېله جګړې څخه دوی پر شا سول، ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتي او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کوي او د هغه څخه ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کړي. دا ژمنه ورڅخه واخیستله او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنګي تیاری هم نه درلودې، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتي او په بخارا کې نا اخلي چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شر خلاص وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او هخامنشیانو په حق لده. لومړنی موضوع مو همدا ده او د همدغه موضوع اړوند به موږ وپوهیږو دا چې هخامنشیان واکمنی څه ډول منځته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د یونانیانو په هکله به هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمې پیړۍ کې، یعنی تر شپږمې پیړۍ پورې د آریانا په زیاتره سیمو باندې اوستایي واکمنانو حاکمیت درلودې. یعنی د آریانا یعنی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه د اوستایي واکمنانو تر لاس لاندې وې، چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې، یعنی په دغه شپږمې پیړۍ په شروع کې، د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه و هاخوا ته بیا د هخامنشیانو دولت و او هخامنشیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلی و، چې هخامنشیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره، یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې، د هغه سیمو سربیره د خپلې امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کرښو څخه د باندې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې او د یوې لویې امپراتوري لمنې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1540 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمېر سیمو ته ولېږدول سو او د وی مودې څخه وروسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغو تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستلې، چې بیا د کوروش څخه وروسته د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. یعنې کله چې کوروش مړ کیږي، د هغه څخه وروسته دا چې شاهي نظام دی، نو د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي او هغه د هخامنشیانو واکمن کیږي. د کمبوجیا څخه وروسته بیا هخامنشیانو د لړۍ څخه یو بل شخص، چې هغه د لومړی دریوش په نامه یادېدی، همدغه لومړنی دریوش واک ته رسیږي، چې د هخامنشیانو د مشهورو واکمنانو څخه و او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډېر مشهور واکمنان چې و، هغه همدغه لومړی دریوش خشیرشاه، دویم دریوش او دویم اردشیر و. مګر د دې ترڅنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسیږي، چې دوی زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مګر په 1311 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري د منځه ځي او د هخامنشیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کیږي او هغه سیمې چې د هخامنشیانو د واکمنۍ لاندې وي او هغه باندې واکمنۍ درلوده، هغه سیمې د یونان امپراتوري لاس ته ورځي او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځو. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان څه ډول واک ته رسیږي، دلته کله چې د هخامنشیانو امپراتوري له منځه ځي، نو دغه د هخامنشیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د ماتې سره مخامخ کیږي. مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي او د هخامنشیانو هغه وروستنی واکمن چې دریم دریوش و، هغه د افغانستان په لور تښتي او مقدوني سکندر هم 310 کاله مخکې تر میلاده د دریم دریوش د تعقیب لپاره ځي. د لپاره چې دریم دریوش تعقیب کې او هغه ونیسي، نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي، بیا د بختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي. چې دریم دریوش بیا د بختر د والی بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي، نیول کیږي او بیا وروسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکرو ته لار ورکړه او مقدوني سکندر د بسوزنیولو او ځپورو لپاره د بختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاڅون کوي او د دغه پاڅون په پایله کې بیا د انکسب په نامه یوناني قومندان وژل کیږي، چې بیا مقدوني سکندر چې د هرات د پیښې څخه خبریږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی، نو بیا دی برته د هرات نیولو پریکړه کوي او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات نیولو په موخه باندې دی هرات مخه کوي او هرات ته ځي، چې د پخواني هرات یا آریا ته نږدې ټول هغه پاتون کوونکي چې په یو ځنګل کې د هرات د فار لپاره دوی مورچلونه جوړ کړي او هلته اوسېدل، نو دغه د هرات نیولو په مخه دغه پاتون کوونکي هلته سوځوي او بیا د یونانی لشکر د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د آریا سکندرې په نامه د یو نوي ښار بنسټی ږدي چې د هرات یا اوسنی ښار ګڼل کیږي، چې اوسنی ښار بیا هماغه مهال د آریا سکندرې په نامه یادېده. د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرات پر سیمو باندې حمله کوي او غواړي چې د فرات سیمې ونیسي. یعنی کله چې دلته په دا هرات کې مقدوني سکندر راورسېدی او دلته هغه پاتون کوونکی چې هغوی غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي چې په دغه مورچلونو کې دی اوسېدل تر څو چې د هرات د ښار څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر همدلته په دغه ځنګلونو کې دغه دفاع کوونکی سوځوي او د هرات ښار نیسي. کله چې د هرات ښار یې ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشري سره د فرا ولایت ته ځي. د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتې سیمې هم یو په بل پسې نیسي او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. وروسته بیا 390 کاله په خوا تر میلاده اریکوزیان نیسي او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار ښار ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایږدي چې دا د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په حق لوه. د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپلې ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمې هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي چې سکندر د هراتی پاتون د ځپلو لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي. هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي چې د دغې درنې جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او د دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاری ساتي، یعنی پر لپسې سره د یوې سیمه په نیولو سره بله سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بله جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کاله د کراچۍ په سمندري بندر کې یو بله سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسیدل، هلته بیا د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله د مړ کیږي چې دغه مهال دغه واکمن 22 کلن و. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالاتو ته راځي. د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډېر خونړۍ جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډېر جنګونه رامنځته کیږي تر څو دغه امپراتوري د ټولو ترمنځ ویشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې ویشل کیږي چې هر قومندان ته دغه امپراتوري یوه برخه ورسیږي. راځور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریایانو لومړنی واکمن بیا و هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لومړنی واکمن یا د دغه امپراتوري بنسټ ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی چې دی هم د میلاد څخه 340 کاله مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمني شروع کوي او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمېر سیمې نیسي چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي. یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د منځ تلو سره څخه وروسته بیا دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځ ته راځي چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تر خپلې واکمنۍ کې شاملوي او تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي برته نیسي او د سیند تر سیند پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي. خو د لنډي بری یا بدلتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستي ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي. چې د دغه دوستی په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته په نکاح ورکوي، او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندراګوپتا ځواکونه ته پرېږدي. یعنی کله چې دلته دوستی رامنځته سوه او د هغه لور خپل لور هغه ته په نکاح ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګه د ګدروزیا شهرونه هغه ته پرېږدي او د هغو واکمنۍ پرې تړي. بختر هم د دیوتیس په واک کې ورکوي، او د هغه څخه وروسته همدغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندراګوپتا هم 300 کاله پخوا تر میلاد د مړ کیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند پر د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا واک ته رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خپرولو لپاره ډېری هلې ځلې کوي او ډېر زیات زیار باسي، چې ډېر شمېر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بېلابېلو برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګه یو شمېر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي. او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم څرک نه لیدل کیږي. په دې معنی چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه و شروع سوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي و پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هیڅ داسې کوم څه نه معلومیږي چې هغه د داشکاره کې چې په دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم و. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړې د چې دغه مهال په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه شروع شوه. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والی چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې و، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې و، هغه د ماتې سره مخامخ شو. او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د منځ ځي، او 255 کاله مخکې تر میلاد ایتودیوم د بختر حملې د هندوکش تر سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم له منځه ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري، چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري وه، د یونانیانو امپراتوري وه، او تر څنګ یې د موریانو امپراتوري وه، په دغه درو سرو امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په هکله وویل. نو د نن ورځې درېیم لوست مو همدومره وو، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
پرکاشالی دل نغوارم سامک دوبارا پرکاشالی دل نغوارم سامک دوبارا تئے بازاری زانے کڑو تانا کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا دردوایا مخکارا نکرم ستایاری دا دردوایا مخکارا نتیرم جون بنور دا ستا پا سہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما